سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت او ورځې لس بجې شي. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سم پام کوي د دې مهال خبرونه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یې نمر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونمر ماموریت د 2023 کال د مارچ 13 پورې وغځول شو. د طالبانو حکومت وروسته په رسمي ډول د یونمر د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو وین ازبیلا مجید په دې وروستیو کې ویلي چې د یونمر راپورونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونمر په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقونو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف چې سږ کال به د افغانستان درې نیم میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد د ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل 100 ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا د پارلفسي څلورم کال دی چې د طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته هنجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالر ډیر واردات درلودل. د سیاسي ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشت شي پر اتلس میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د یادولو وړ ده چې افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې د صادراتو وارداتو پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډیره له ایران او مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شوې ده. د یمن اوسیانو باندې د امریکا بریدونه ایران ته یو پیغام دی. د متحده ایالاتونو د یمن اوسیانو باندې یو لوی هوایي برید پیل کړی دی چې موخه د نړیوالو کښتیو لپاره د حسین ګواښ محدودول دي. په ورته وخت کې د عمل ایران ته یو خبرداری هم دی. د مارچ په 15 په پیپین کې ښاغلي ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې سمدلاسه د حسین ملاتړ باید د پای ته ورسوي. ژمنه یې وکړه چې که امریکایي کښتۍ له کوم ګواښ سره مخ کېږي نو امریکا به په بشپړ ډول مسؤول ایران وګڼي. د مارچ په 15 ښاغلي ټرمپ پر خپل ایکس په خوني ټویټر کې ویلي چې د اوسیانو لخوا سلګونه بریدونه چې د یمن خلک ترې کرکه کوي له ایران څخه پیل شوي یا د ایران لخوا رامنځته شوي دي. پر غزې د اسرائیلو په تازه وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس خبر له مخې نن سه شنبه د کابل 28 د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پر غزې تړانګې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په وژل شوي کې ډیری یې ماشومان دي. د ریوټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا په داسې حال کې ده چې د عربي او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنوري د 19 د اوربان د تړون د ول پړه د اختلافات د حل لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل او ماستر منز دوربان لمړی پړاو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د ترسي سازمان په توګه په رسمیت پیژندل کیږي، لوي ونې زیاتې تیرې شوې او تر اوسه دوړه لوري د دې تړون د غزو لپاره شرایطو نه دي اصلاح شوي. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس او نورو سخت دریځو ډلو له برید سره پیل شوه. په پایله کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او تر 250 ډیر کسان رغمل شول. په غزه کې د ماستر کنټرول لاندې د روغتیا څنګه په وینا لغوه وخت رئیس له 3015 څخه ډیر خلک وژل شوي چې ډیری خزي او ماشومان دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرش کاله نده و خبرش پار لسکاله ولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش وچه هغا سرای پان نشه توکو روک دی و دا بی بی زینب پا تیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استوندو سر مخ دی.
امی میره متاد شده تلی دی امی خسرگنه اربانده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع تیرون ملتی هم وکری. قدر من اکتون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یې توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی متعدد بیا شیشې خول ته مخکړه. موږ بستر کړ تداوی مو وکړه، خو کله بچی لشبخانی بیرته را خارج سو بیا به نشی کولی. تو کور بلاړ یو کال به ورکو چې بیرته براغی مو ورته ویل چې ولې داسې کوي، حال مقال به کوي زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و، اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسم کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سوال چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی ورسته نسم کولی. اولادونمی لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریک رکره چی ده خسر لکورمی غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کېږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیچ می پدرت نلگی کی
من دفک میگم دز با خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم به قسم زندگی ره هیچ هیچ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینه نور میرمنه هم لوارته برخلیک سره مخ دی. متاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادی ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې وې، خاوند پوډري و، د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سره د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی پاکوی خو بیا هم نه کېده، وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی د سالت.
اوس په افغانستان کې دا درې کلونه نه زیات وخت څه چې خجی پا کور ناستی دی کار نیست کولی داغا چی دی کور نارینه موتاد دی دوی خپل جوان چرا قم تیره ای خپل میاو چه نسی گتلای تاسو لخپل ملگری نیدو نوکر چی آغا معلم و کاری که و خپل کور تا پیسی رو لیلی منتاو ساغا هیچم نستا اوز دی دوی جوان چرا قم مخیزی دی طالبانو پا نظام که
اصنگا پا مخلاشی بیچاره گل نستی دا خدای لیتن و مغوه هلم خوری چکلم خوری منور کورنو که پا مخی پخوا کار که و خلک و سم بیچاره گلم دست که خیاتی که مرای که بیچاره گانی نه خود پاکی ده خب مشکلاتونه تیره پزن بنده او زینی چی ده شایل نمیشی که اولای پا پتا خلا بنده مغا جنگ و غال مغال و مغا و حلو تکل تیره سرده ده ده جنس مثال اغا خواخی و اغا اندرورم گوری چی والا ده غال خود ده غصیده ده غرورم ده غصیده نور خبری و انده زیب ده جلی بنده نو ده خدایی لیتا ناسی مغا و حلو تکل تیره نو سبکی تر سپور چی اغا پولوی خود پاک وخلی یا تر سپور ده خزا خود پاک وخلی
چومره بعد وضعیت سرده ده بچی مخکی مثلا زین دی چې له کوره وزي یو کال دوه کاله درې کاله نه یي بیا میرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلیي له خویانه ډار نه لري نو نوې چې دته آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مخته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسه جان جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د همازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسطه مې پرې بانده کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسه کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللی د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي خو بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت د دوی داسې ده کوم دوستو کوم اشنایې ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه اوسم شکر ده اوس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسې څه وایئ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کړي او نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته د الله تعالی هدایت د نیکو کړي ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوي دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویح شده شي هلته دی بیا پرې نه دي چې بېتعقه باندې هغه حمله رانشي هغه رانشي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بینه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دې باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي هم هغه مېرمنې ته نو اوس خوشحاله ته نه څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي پلارګنۍ پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه شی ده په ولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په ولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره ده ننشته سبا نه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه مو اوسي بس هغه د همغه ژوند ده همغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته واغه هېسي ورته دا پکې نه ارامه وي حس کیږي. کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت الګ د خبر نه معلومیږي، د لاس او فاصله معلومیږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو تابن چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي، لور خو په دوی ډېره نده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دا مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد وه او نه پوهېده په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه که نه، نوم یې دی دغه شوی وایي دی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وایي نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه ده، ولی هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کی د سخت ژوند تیرې زوريږي کړيږي همدغه حالت تیرې او بل اخر ژوند دی پات اورسيږي
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورورې موتاد دی د دې نه چې دی به خدي نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کې د سې کورنۍ او تبا له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی
تا خو ډیره دردون کې دا چې تو پیږي چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده وای زوی دې موتاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي زوی دې درس نه وای ښځه ورته وکړه زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه خو هغه هم د یو بل چا لور ده ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوي که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوي په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني زما زوی دغه مشکل کې اخته دی دغه ستونزه کې دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دوی ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایه
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نشي که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه 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 د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یو لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپین ږیرو کې ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دې سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په فقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکوه یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولای شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړ شي او په غوږ کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې دا موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني. خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام، خو تیر نظام جمهوری نظام هغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزی پلری یا مطروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دیمو پتولنه که هر کسان چه پلارونه معتاد دی، خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی، ده خلکو پکرو که آشپزی وکا، ده خلکو ده کور پخلای وکا، ده کور مثلا ده خلکو ماشمان ورتا او روزی یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
سلامونه د ازادۍ میلما خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلې شګوفې بارګزۍ، ستړی مشې، په خیر راغې خبرونې ته. اغلې بارګزۍ، که په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جانې، تاسو ته او ستاسو د راډیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېری کسان به څه ناڅه زما سه یو څه شتاف په لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه هزاد خپله دې معرفي کړمه. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بلې، بشوګو فجانې د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لمړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مشروع کړ. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او دغې په سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی و دغې پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخه کې فعالیتونه کول، سینما برخه کې فعالیتونه کول، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لوری یا ام یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه.
بله، شکوفا جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپلې پوښتنې ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږېږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس که راته د خپل دغه راتګ مسله راته ووایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟
حسین جانې، زما ژوند کابل کې و او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور میں ہلمند کے دیجن کا خوزے چھے داغا سے مثلا فاملیوں نے چراغلی ہوا ہے کابل تا او دا پلار مزیفہ میں چھے پا کابل کے وا نو مجھ مجبور سو چھے مثلا فامل میں پلار مور میں ہم تو ایراسی افغانستان تا کابل ترہ سے کابل کے جون زندگی شروع کو او زخپل در سنا پاتے جون زندگی افغانستان کے کابل کے مختویس
ډیر ښه کابل ته چې کله راغلل که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزیږیدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وی څه فکر مو کاو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړئ او لاسته راوړنې ولرئ
تقریبا د مکتب دور کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم زده کوونکي اوسم شاګرد ولرم پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل هر چې د ما ژغه او یو څه ټینګ پلانونه نه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په پلاني برخه کې فعالیتونه ولرم یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه خپل ځان ورسي نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل ما یې نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم خو دا وخت په تیرېدو سره مکتب هم خلاص شو پنتون ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور کړی ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري د هغه ته ورسېږي خو برعکس زه راله په اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې هغه کې مې درس وویل او د هغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو یعنی دغه کارونه مې مخته وړله او د هغې پر سر بیره شوق مې درلود مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سپتیږي څنګه کیږي حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بېخي چې دا څه رقم باید سپتیږي نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللی وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دې هغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دې غواړي او کې شوق لري نه لري ما مور ډېرې کچه چې اولادونې خپل خوښۍ ته باید ورسېږي
بله
بله دل دل ندل خو بل اخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کې دا غین ورسته ما ډیر شوق پیدا سي زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شګوفه جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې غول ډیر سخت او سونو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګاګه غبای په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړله پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه وکړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست کوم ډرامه مې کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه را په بیره تلې وم هر مال ناز نه ما یاد ته چې وکړه کتل ولا ما شته خپل اول پلا اول تجربه دې ولشدی لو بوله دا خپل نخت شم مختواره دی زهل تا تقریبا دا مور پا حیثون پا غیلان که دی واکسین ایلان و دا یونسف که چی ما پا غیل کار کردی و دا غمی هاولین ایلان چی ما تیر پجون که یو تجربه یو شا خاطر پاتی که چیز ما هاولین ایلان دا یو واکسین و نو دا غیل او روست کل چیز دا می دا پیلانا تیم که چی کارو که چلا ناسه کل پلار می ویل چی قوم برات سوئے چی لوریم لالا پر سنوی گا پا ایلانات کی کار کیا پا سینما کی کار کیا زب قوم دی بسوئے خوش بخت آنا قومم چن آسا خزین خبور رسی دلی ولی زب قصه کیا نوم نور خلاص و حرز چیوا سخت یعنی زمان مور تیر کرد او زمان مور دیر سرا و لالا و در غیب سر بیر زمان مور ما پلار تا مور می دیر قناعت دور گوئی چی اپریشن جونی خپل پیشرفت کی خپل خوشا خپل مسلک مختوی سی هغه سی خوشی ری جبر پر نه دی که غواړی مثلا پر لانات کرو کی هم پر فلمو سی رولان کرو کی تا پر تینکار مکوا دا شریعت سر برابر پر حجاب برابر پر اسلام برابر اختار کرده مثلا دوی ناروا کرنه کی چی اختار کرده تا تا قوم گوته وینی سی یا هم خلو خلوان گوته وینی سی نو دا غیب سر پیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می رازی و پلار می هم رازی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می رازی سو نو بیست اصلا زدر نور ایلانات که می کارو که او دا غیب ایلانات دیر سو بطر زب سیریال کلار پیدا کن
بله که چم تاسو خپل دغه بهیر ما ته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر دي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سمو د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه وم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې پیژه نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور ازيږي جد نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصيږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د درستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمامه سو ورځ رستر بلې حالت را باندې تنګې ده حوزه اړین نو سم مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم
bale ابن دیوی لوبغاړي په توګه دیوی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه که څم تاسو ته سخته و چې راو وزي بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسلک کار کول خلاصه تاسو هرڅ درلودل ولې هغه هرڅ مو پری خودل راغلی په انګلستان کې مو د سې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کی دا څومره تاسو وزورول د خسي وضعیت
تقریبا د سګر چې دی په انسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک کې او شه در باندې خوري او یو بلادی یا یو ځلې دی چې پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی وسی د انسان د پاره کله چې وطن پریږي خاوره پریږي دغه سی یو حالت دی نو د دې چې راغلی ما اوس زه مجبوره یم د نیو به زما د څنګه ته د انګلیس ژبه اسانه ده خو بیا د هیواد ته ټیشنل کوم تحصیلي اسناد لرنه را مجبوره چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما چې ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېر زیاته زوریږم کله نه کله کوم تخت کښېنم ژړی مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر ژړی او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې مو کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم. نو دې اوس په دې ملک کې راغلی یم، دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک طریقه زه وکولی سم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلا په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړسم ته یو څه نا څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کار اوسي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوو؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوو چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ څه وځلیږي، هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، په دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی، په ډیالوګ پر کامرې په میکو دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم. دغه پر سربېره زه رالم ما مسکه یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستی دي. مثلا زه لړې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زه واقعاً سر ژورنالیست یم، زه یو مدرک لرم یا ما ورې زده کړې کړي نه، متاسفانه تامې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستي دي، دغه سیمینارونه زه هر څومره چې راسمه یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خپرونې پورې پرزنټره سم، پرزنټری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خپرونې ته مې فکر کوم چې زما کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یوه لویه خپرونه چې اخترېزه خپرونه وه د لمر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلودې، هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي، ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله دې د ژوند په ټول چارو کې بایدې لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې په جانې آرام او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر اوس آرام سوم. بیا د ډېر ماته پېشنه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دغه نو ستاسو اخترېز خبرونه مخته، هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربې سره خبرونه مخته وړ، دغه نو ورسته لږ بیا ستاسو خبرونه مخته وړ او ماته سو په دواړو کې ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او په سینما کې دواړه ماته عادي سو تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاته وی، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ او ویلي که څنګه تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچیری په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچیری سیریال و. د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده، ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. دغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو سمه کولی زه نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسمه بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچری سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت وو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنیو کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یو نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي او د کلچرې داستان د دې سوو چې زموږ د ټولنې حقیقت یې په تصویر ایستلی وو چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دوی ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دې ستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې ختنه کړی یو څوک دې تصمیم ونیسي او پر اترونکي ساسو ژوند زندگی په تاو ترخوالی یا هم په ډیره بدبختی باندې دی روانه اوسې نو دغه پیغامونه دلو در دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي
بله دغه سریال لڅاب څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتاو که احیانا پندغه دوره کې د سریال ثبتوال څنګه مو راحته وکناستو زمان کارو زکه چې الته زیاتر مورو ته اجازه نه ورکول کېده لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا د سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت وو
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تیر سي و دراتک څخه چې ما د کلچرې سریال پیشنهاد راته وسو او د دې سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبیدم نو ویرې مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تسول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څه ناڅه موږ چې سریال ثبتوای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سیار ثبته بهیم ځان رسولی وای خو د هغې پر سربېره امنیتي سکورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمه رسانه که ځینې نور سریالونه هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابره دي او سختیان یې درلوده به سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو کوي چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلي کې تاسو باید نور لا سره وړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت باندې په تا ما يم ډېر په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېرې وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونو څو ډېر فعالیتونه په رسنیو کې شولې دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ جونې رااله ولو بدله او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله راتلونکي پلانونه پاره کړه راته وای چې پلانونه پر راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی شم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځای کې چې دې باید لوړې زده کړې ولرې اکټنګ د ډېر ښه اوسي اکټنګ د زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال د اکټنګ دی او دغه پر سر بیر ډیالوګ دی ساسي ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وزلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرې چې لاړ شي او پورستوي کې راته خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس کوي څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي اف د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د تنګ د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې کدا حالت اوسي متاسفانه نسم کولای دغه حالت چې د افغانستان او تم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونو د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته د زمينه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت لرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته سینما په فلم کې سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی دغه پر سر بیره چې زه خپل د احساس پاره وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه د اوسم په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهسته ډېر مې زوري واقعا مې ډېر زوریږم خو خدای دې وکړي چې زما هیواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هیواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکولای شم خپل هیواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې چې زه خوشحاله شم ستاسو سره په خپرونه کې درسره وم او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه مننه ژوندۍ اوسې
سلامت
مننه.
گل یما گلاب یما دستای ما سپمینه ما محبت دستر گونو محبت لا سمسا سمسا